څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې پروګرام خپریږي چې نوریاس نوری په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولای شي په افغانستان کې تروریستان په نښه کړي. آصف دورانی له پښتو یو ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس کولای شي هلته تروریستانو پر پټنځایونو حملې وکړي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د هلمند په ګریشکو لسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل شوي دي چې تېره اونۍ تښتول شوي وو. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا ماشومان درې ورځې مخکې تښتول شوي وو او په بدل کې یې له کورنۍ څخه 3 میلیون افغانۍ غوښتل شوي وي. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي. سیمه ییزې سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان په بېرحمۍ سره وژلي او وروسته یې په یوه څاه کې غورځولي وو. د پیرو چارواکی وایي درویشتنه افغانانې پرون د برازیل پولې ته نږدې د قاچاقبرانو له منګولو ژغورلي. د جنوبي امریکا د دې هیواد لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وي څو اکوادور ته یې ورسوي، خو هغوی دا کورنۍ غولولي او د پیسو له اخیستو وروسته یې د برازیل پولې ته نږدې په داسې یو کور کې اچولي وو چې خوړو ته یې لاسرسی نه درلود. ویل کېږي په ژغورل شویو افغانانو کې 4 ماشومان هم شامل دي چې یو یې د 2 میاشتو دی. د پیرو چارواکو دا نه دي ویلي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وي. د ویلومړنۍ خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وژل شوي. دا احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبنګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوې ده. په دې ارزونه کې د روسیې له دولتي ارقامو کار اخیستل شوی. دا ارزونه داسې مهال خپریږي چې د لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې کیف او مسکو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول. او د چین په جنوب ختیځ کې یو کس په لینجیانګ ښار کې په یو وړکتون کې شپږ کسان په چړو وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 25 کلن برید کوونکی نن تر برید وروسته ونیول شو. په قربانیانو کې یو د وړکتون ښوونکی، دوه ماشومان او 3 تنه د نورو ماشومانو والدین ښودل شوي. 25 دقیقې.
مخکنی کابینه کې صرف
5%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث موزنوري اسنوري هر کله کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش پر دې څرګندونې خبرې کوو چې وای طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یو برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په 3 میاشتنی راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د جون په 6مه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړي چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادۍ په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. دغه پریکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له 6م ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع کړې او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي باید د نورو مسایلو تر څنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول دی د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دي ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. تیر اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیو سره په امریکا کې ورته څرګندونې کړې وې، او دې ترڅنګ چې ویلي وو د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي، که هغه همداسې دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یو نامه د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم همدا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه انګڼل کیږي. د بحث ته مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی، تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش دغه څرګندونې او له هغه مخکې دا ډول نور څرګندونې ډېرې شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغو غوښتنو د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر کنفرنسونه ډیر لوی غونډي اته د ملګرو ملتونو تقریبا څو ورځې مخکې په بشري حقوقو په 350 اجلاس کې دغه مسایل مطرح شو، او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک د هغې سره په مجموع کې مخامخ دي، او بې میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل د مدني حقوقونه، د سیاسي حقوقونه، ټولنیزو حقونونه او فرهنګي حقونونه، چې هغه په لومړیتوب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې تر څنګ حتی د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محرومې کړلې، د سالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محرومې کړلې، د دوی د واده په حق کې دی بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کونډې ښځې او پېغلې چې په څه شرایطو باندې دوی ودونه وکړي، او ډېر هغه دوی وزه کوي. یو خو د دغه محدودیتونو وزه دی میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولي دي، ګراوګان کړي دي د خپلو غوښتنو د او هدف ته د موخو ته د رسېدو په خاطر. دوم قدم کې دا چې کومه اجنډا او کوم پلان چې دی لري، د هغه پلان د مخې باید دوی دغه کارونه وکړي، او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناستې چې ترسره شولې یا کنفرانسونه موږ ولیدل دا ټول د راپورونو په حد کې، مثلا د وړاندیزونو په حد کې، د مطرح کېدو په حد کې، او بعضې تحریمونه هم وضع شو په دې باندې چې بهرني سفرونه په دې بند شو، د دې رسمیت پېژندنه دغه د دې دا راز کړو، نو ځکه دوی کومې ژمنې چې ترسره کړې وې په هغه ژمنو باندې دی او نتری د هغه ژمنو د عملي کېدو لپاره د اقدامات ترسره نه کړل، چې یو د هغه ژمنو نه د بشري حقوقو د تحقق او تامین موضوع، او د میرمنو د حقوقو د تامین موضوع په ترڅنګ د تروریزم د ختمولو موضوع، چې د یو په دغه ټولو مسایلو کې د سوال لاندې راغله سره د افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی، د کوم اقتصادي پالیسي نه لري د دغه وضعیت د مهار کولو لپاره. فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو په اړه دي، نه د اقداماتو په اړه. او تیر اجلاس کې هم دغه تم او توقع چې دغه بعض کسان چې د دغه څه د بشري حقوقو په سرغړونه باندې تورن دي، دوی باید هغه ځانګړې محکمې ته یا آی سی سی ته معرفي شي، او یا د مخفل د ملګرو ملتونو د خوانه، او یا د هغې د سرنوالي د خوانه، او دغه قضایا د غور لاندې دغه اوسنی وضعیت دغه جنسیتي توپیر او تبعیض هم دا په لوړه کچه ده، لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شوله، د حاکمې ډلې د خوا تصمیم نیول کېږي، او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپل حقونو نه محرومي، خو موږ ولیدل چې عملی اقدامات نه ترسره کیږي او دا عملی اقدامات ته یو تغییر او تعول لپاره ضرورت شته. د دې دیالوګ مثلا مطرح ده، ټول شمول حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شمول حکومت کې د خلکو وختونه مطرح دي، هغه ته موقعیت ورته ورسره کړي.
بله ورسره به ورسره خبرې پیوکو. اتمر صاحب تاسو ته درزو یوناما په دغه راپور کې، البته د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. ولې تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ده ورکړې؟
مننه نوري صاحب، تاسو سلامونه استاد میل ما واوریدونکو ته سلامونه هم لیکله. زما په باور داسې دی چې لکه چې وویل شو، غوڅ دریز نه ملګر ملتونه لري نه یوناما لري. دوی یو حالت په افغانستان کې راوړی چې د دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي، هم دوی خپله د دې دپاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي، دغسې اعلامي ورکوي. در حال چې دغه راپور ما مکمل لوستی، په دغه راپور کې ډېر مهم ټکي داسې دي چې یعنی شاکنګ دی بیخي، چې که سړی ته وګوري حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي، بیا ملګري ملتونه، نړیوال زبر ځواکونه ولې داسې چپ او غلی پاتې دي په دغه برخه کې؟ حتی د تعزیراتو په برخه کې، کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلاني کس د دغه تعزیراتو سره فلاني ځای ته سفر وکړ.
اتمر صاحب، یعنی تاسو د دې پلوی وی چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوره شي، نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړی دي هغه کافي نه دي؟
طالبان د دې حالت نه په خپل ګټه استفاده کوي. طالبان هغه څه یو متل دی، وایي به مرګ به یې به تاو راضي شوه. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي د کش یا دغه ټنشن په اصطلاح وساتي، او په نتیجه کې په اخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنې ته ورسیږي، نو بیا دغه کش یا دغه ټنشن به دوی ورو ورو یا تر یو اندازې پورې خوشې کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی، او دا په کراتو دوی دا خبره کړې چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه خپل تصامیم کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیم کې نه وای کړی. یعنې دا خبره داسې ښیي چې دوی هیڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي، یا د اقل تمکین نه کوي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پرمخ ځي، دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي، دغه تعزیرات کیدای شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي، او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نه شي. لیکن کله چې موږ ګورو خپله د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کښېني، بدون د دې نه هغه فورمولټي خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مراد کړئ، هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله دی. په دغه مسله باندې دواړو خواو بیا یو بیانیه ورکوي چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواري څرګنده کړه. تاسو په دې شي باندې نه کیږي او د چا خبره.
بله،
چې موږ دغه پالیسي خپل کړو بیا موږ هدف ته نه رسیږو. دلته اول خو دغه د سیمې هېوادونه، دغه زبرځواکونه هر یو د طالب نه په خپله ګټه استفاده کوي. امریکا د طالب نه یو نو استفاده کوي، ګاونډي هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي، د سیمې هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي. دوی ټول په یو صفحه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره. یعنی زما دغدغه ده که واقعا د سیمې هیوادونه امریکا، روسیا او همدغسې ګاونډي هیوادونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي، او هغسې یو نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراعات کړي، نړیوال نورمونو ته احترام وکړي، تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي. نو بیا دوی باید په یوه صفحه کې په یو پالیسي کې مخکب ولاړ شي.
بله بله، اتمر صاحب، د تاسو له څرګندونو که هم معلومیږي چې نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریس شیخ خپل کړی، هغه دا ده چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمکه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریز له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
یوه موخه خو همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دومه موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دوی غوښتنه دا ده چې د یاغې د ټول لیست نه ویستل شي، او یو نوه مشروعیت د نړیوالو په وړاندې او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دی حاصل کړي. درېیمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډلې په نوم ټولو خلکو پېژندلې. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسېږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لاره او تګلارې معلومه وه چې نه د کوم فقط
دی یو تعامل په اساس. خو آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی هغه د پخوانی اسلامي امارت میراث دی، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
دا خو وال چې کړه دی چې دا هغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې د مارکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونې کولې چې د دوی په پلونو کې د دوی په دریځ کې نرمښت راغلی دی. د تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقونو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی. پخوانی هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی و هغه دی محروم کړ چې تقاعد آرام
کله
چې دی په
اغل حمیدی وس خبر داده خبر داده چې
خپل د تصوراتو
وس خبر داده
چې لري کومه برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوی دی، د دین نام دی هغه استفاده کوي، د دین په مسله کې د سوال لاندې راشي، بیا د مذهب خبره مطرح کوي، په مذهب په مسله کې چې د پښتون لاندې راشي، د خلکو د دریزونو سره، د نړیوالو سره، د اسلامي ودون سره مخامخ شي، بیا د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کوي. دوی دا ټول خبرې د کړنو سره او د واقعیتونو سره فل په فل په مغایرت کوي.
اغل حمیدی، د دوه لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخې شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
ځکه د دوی دریسته چې ګوري او د دوی تیر ته چې ګوري، لکه تیر پنځه کاله دوره چې دوی تیر اخله، هیڅ نه تفاهم تم دی ونه رسېدل، خپل اهداف او خپل موخې تطبیق کړلې، خپل د موخو د رسېدو لپاره کار وکړ. او بل طالب هم د څنګه چې طالب خود جوش حرکت دی، طالب د یو پلان د مخې، طالب د یو اجنډا د مخې، د یو طرح د مخې وړاندې شوی، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی بی، او دغه په اساس او بل د ایم پای او اساس لري، پښتوانه لري. همدغه اوس چې د بشري مرستو په نوم کومه مرسته تر سره کیږي، دا غینه د طالبانو کاري استفاده کوي، د نورو یوادونو استخباراتي کاري د دې سره د پاردی ترشا اړیکې.
اغل حمیدی، استاسو سرګندوري بخنه غواړم، استاسو خبرې قطع کوم، یو لازم بخنه غواړم. اغل حمیدی، استاسو خبره، آیا استاسو هغه پخوانی پنځه کلنی واکمنۍ ته اشاره کوي چې د طالبانو ډلې د څل لپاره را وټو کېدله او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایټکه کې خود ټولې جګړه مارې ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حد پورې امن لارې ته سیخ کاوکه، هدف مو د شلو کلونو د شلو کلونو وسله ولا مو
بل د دې ترمن یو وحدانیت موجود خو متاسفانه وسله د خپل خپل مندي وحدت او وحدانیت هم دین لري خپل مندي د دې سرګندونه داخلي خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات مخالفت کوي.
تاسو د یو اجنډا برخه وبلل چې طالبان د یو اجنډا دي، ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی 15 کاله هم په دې کې برخې نشي او لا اوس شل کاله شي دوی د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسله وال مبارزه وکړه. په هر صورت اتمر صاحب راځو هم دې خبرې ته چې
دغه ده چې دغه کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زورواکي ته جنګ سالارو نو ته دوی ته د دې کړنو څخه تقریبا د پایته کې
کېږي
او نور خو موږ او تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نه ونه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبري وکړو. سره اتمر صاحب راځو تاسو ته اغل حمیدی مننه. د طالبانو حاکمیت دغه څه باندې یو میاشت وروسته دوه کاله پوره کېږي، ورستر بلې د حاکمیت په غزیدو سره دغه پر ښځو او نجونو محدودیتونه لا زیاتېږي. تېره اونۍ د ښځو په سینګارخونو باندې هم بندیز ولګېد، البته د اسد میاشتې تر درېمې پورې وخت ورکړل شوی دی چې باید خپل سینګارخونې وتړي او کنه له هغه نه وروسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري. فکر نه کوي چې طالبان په دې پودي چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیواله ټولنه کې دوی لا منځوي کوي؟
دوی په دې باندې پیږي. زما مخکې هر زمان دا و چې دوی پیږي، لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا په رسمیت وپېژني، دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي. د دوی پالیسي همدغه ده، یعنې دوی داسې نه ده. تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیرالمؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي. یعنې دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي. بله خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنی په اساس د یو برنامه راغلي دي او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي. نو دا یوازې د خپل د طالب فکر هم نه دی، یوازې دا مسله د دې هم نه ده چې طالب بشري حقوق مراعات کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګورئ او د دې غښتلې کېدل وګورئ او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګورئ، دا ډېر یو لوی برنامه دی. او د ټي ټي پي راوستل په افغانستان کې، بیا د دې پلان اول په شمال د افغانستان کې، دا یعنی داسې دی یو لوی غمیزې پایل دی.
مننه اتمر صاحب. بله اتمر صاحب مننه. په تېرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډېرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده، مختلفو سیاسیونو مختلفو چارواکو بېلابېل نظرونه څرګندول. په هر صورت اغلې حمیدی، مخکې اتمر صاحب خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولست د قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوی یا هغه دریش نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولې دی، د همدغه دریز له امله په افغانستان کې د غستونځي که اقتصادي برخه کې دی، ټولنیز برخه کې دی، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دی زیږولې دی. فکر کوي چې ولست د طالبانو دغه اداوي ولست د قناعت ول دی په تیر بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولي دي، آیا دا د ولس غوښتنه هم ده؟
سره د دې چې ستونزې او مشکلات او افغان ولس ځوانې طبقې اته نورو اقشارو ډېرې لاسته راوړنې لرلې، البته لاسته راوړنې د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې چې ولوس هغه شي ولوس دې چې شور پیدا کی ولوس خپل وضعیت تحلیل کی دا اوس د فعلی رسنۍ شل کاله مخکې دغه وضعیت نو چې نن یو ځکه یو خبر او شي او هغه سبا ټول خلک هغه باندې هغه شي نو ولوس هغه په خانه ولوس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نشي اته د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحله ته رسیدلی ولوس او دولس کاله هغه پیږي چې د دې دریس په شکل څه شکل دی هغه ټولنیز صفو ته لاسرسی لري هغه مطالعه لري نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی او د دې مشروعیت هم په دې که نه نړیوال دوی ته مشروعیت ورم کړي او دې د ولس مشروعیت نه حاصل کړي ځکه ولس د دولت یو برخه ده یو دي چې ولس نه انت دولت ایجادي کړي کله چې د ولس مشروعیت نه حاصل شاید د ولس لکه وسم چې د دې په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار ځکه همیشه ډلې چې خپل بقا د زور او جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپل بقا غواړي ولس وسم د دې په وړاندې قد علم کړي دی خپل سرګندون لري د لیکونو په اساس باندې د غږ پر تکول په اساس د میډیا د لارې نو دا دوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي ولس ژوند تامین نه وي ولس د دې تاسو مشروعیت او د دې خبرې به څنګه ومني او یا د دې خبرو به نور ولس دي نو ولس هم مخکینه ولس نه دی ولس هغه ولس نه پولیسه
مننه آقای حمیدی اتمر صاحب د طالبانو چارواکی من جمله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپل څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړل شي تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنې چې نړیوالې نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي د ښځو د نجونو د زده کړې او کار آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کېدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی د دروازې نه داسې فکر دوی ته پیدا کېږي چې ګوره دا تبلیغات دي. دا واقعیتونه دي. تاسو وګورئ کله چې تاسې د ښځو په مخ مکتبونه بندوئ، کله چې ښځې د کار نه محرومې ساتئ، کله چې اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ، کله چې حکومت قومي کوئ، کله اوس ګورئ دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته په دغه برخه کې رسېدلی بل هېڅ چا ته نه دی رسېدلی. ګورئ تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچوي او دا په دې معنا دی چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی، در حال چې داسې نه دی. طالب یوه ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې، هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي، هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي، خپل تعبیرونه د دین نه، د اسلام نه، د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني. په حقیقت کې یو نوه امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مني، چې دا نه په اسلام کې جایز دی، نه په مدنیت کې جایز دی، نه په اوسني عصر کې جایز.
مننه آغلی حمیدی. لاند فقط یوه دقیقه وخت لرو. کراته وویل چې څه باندې یوه میاشت وروسته 15 د اګست د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. آیا داسې کومې نښې نښانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوه کلن کیږي، یعنی واکمنۍ یې دوه کلنه کیږي، یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غوره شوي دریس څخه په شا شي؟
البته ځکه ورځ تر بلې دوی دریځونه سخت کړل، ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړل. موږ ګورو چې اته تاسو مخکې ټینګار خونو ته اشاره وکړه، نظافت چې جز د ایمان دی. هغه غځي کې چې میرمنې مثلا که نارینه یو دي ته دي خمیرمن مې هم دغه سنگار خونه وي چې د خپل د نظافت د تامین لپاره حالت ورکړل دی. هغه بند کړ په خلکو باندې نور څه د ګرځېدو راګرځېدو هغه په خلکو
هغه له همدې وخت نه لرو ډېر څه سنې
وي نور څه وکړي خو زه فکر نه کوم زه په دې باور نیمه
مننه کور ودان د بشری حقونو فعال صبرینا حمیدی.